سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه ماخامنه خبری مجلې ته خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغوم شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن نه شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستان ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ رپورټ کې راغلي دغه شمیر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمیر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوه کوچنیانو په شمول یولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي دغه برید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په اوویشتمه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږېدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګي بایجا، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د پدغه پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې تیر یو نه څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. دوی وایي هلته پولیس ډیر پتنګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنری یو این ایچ سی آر او د کډوال نړیوال سازمان یا موسسه یو ایم راپور ورکوي چې یوازې تیر یو اونۍ په پاکستان کې څلور زره څخه ډیر افغان کډوال نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دغه ګډ رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی راغلی، دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیات دی. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې کورونو باندې چاپی وهي او افغانانو له نیولو وروسته د ډیپورټ کمپونو ته انتقالیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلورو زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر له څوارلسمې تر شلمې څلور زره څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې یو لک اته ویشت زره درې سوه اووه څلوېښت نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو نوي زره پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بیا اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د ریپورټ په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نخ خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د غزای ته وړې او نن خای له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ریپورټ کړل شي. نوموړي دغه راز دغه کمپ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
انتظار
بلخوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمې ته پر لبسی پولیس ورزی او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بی اسناد افغان کډوال نیسی او د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیره شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل، په دوی کې ماشومان هم وي، زنانا هم وي. هوا هم ډېره سړه ده، په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې له دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده، بلکې لا یې شدت ورکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. راپور کې راغلی و چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړې او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په لوګر کې د سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سری صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 1,300 کورنیو سره د نغدو مرستو دویم پړاو پیل شو. په دې پړاو کې یوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نغدي مرستې ورکول کېږي. بل لور ته راستانه شوي کډوال په دې مرسته خوښي څرګندوي، خو وایي د لوګر ژمی یخ دی او دوی اساسي سرپناو ته اړتیا لري. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په لوګر ولایت کې 1,300 هغو کورنیو ته چې د روان 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، د افغاني سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. د افغاني سری میاشتې ټولنې مشر شیخ شهاب الدین دلاور خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به د ټول هیواد په کچه پلی شي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هرې راستنه شوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نغدي پیسې کول کیږي.
هر کورنۍ ته د سری میاشتې له طرف نه 1,000 افغانۍ توجه کیږي. ټول 1,500 کورنۍ دي، د هغه مهاجر دي چې سږ کال په 2015 کې راغلي دي، د لوګر مربوط مهاجرین دي، هغو ته دا توجه ده. او ان شاء الله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چیرته به نغدي پیسې توجه کیږي، چیرته به غذایی مواد او غیر غذایی مواد ورکول کیږي.
په ورته توګه هغو نویو راستنه شویو کډوالو چې د دې مرستو په دویم پړاو کې هغوی ته نغدي مرسته ورکړل شوه، په دې خوشحالي څرګندوله چې په دې پیسو یې هغه ضروري اړتیاوې پوره کیږي. یو تن راستنه شوی کډوال محمد نعیم وویل
دا ستونزې زموږ ډېرې کمې ان شاء الله موږ سره هیڅ نه وو دا باندې ډېر خوشحاله یو ښه مرسته یې راسره وکړه مونږ غوښتنه درلرو چې نمرې هم راکړي جاینه نه لرو اور نمبر مختار کی
لوګر ته د نوی راستنه شوی کورنیو یو بل مهمه غوښتنه دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د زمکويش او په بدولو کې له دوی سره لاس نیوای دی په ورته توګه یو بل راستون شوی کډوال دین محمد وای لوګر سور جمعې لري او په خیمو کې دلته گزاره نه کیږي نو د دوی بل مهمه اړتیا د اساسي سرپناه ده
مونږ صدا پاکستان کې ټول ځون تیر کړی دا کار سی ګرځو ان شاء الله خپل وطن ته راغلی کارونو مارونو پیدا کو بس مونږ حکومت نن دا وختنه کو سکور را کی نور صدا بس الحمدلله خو دلته خو خوشاله یو کا خپل وطن دا ګل وطن دا
په لوګر کې دراستنه شوی کورنۍ غوښتنو ته په پام د سرې میاشتې ټولنې مسولینو وویل هغو راستنه شویو کورنۍ ته چې په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ځمکې نه لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خارګوټي نقشه شوي او په یادو خارګوټو کې د ځینو اړینو تاسیساتو لکه سړکونو جوماتونو ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو له بیړنۍ رغونې وروسته د ویش عملي بهیر پیلوي
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. د دغه خونې ویلي وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په ټپه ودرېده له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخې شوې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل هغه هیواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مهال دغه هیواد ته د صادراتو کلنی ارزښت له شلو تر سلو میلیونو ډالرو ته لوړ شوی. د عبدالسال کې ده چې د ازبکستان د احصایي ملي ادارې تازه اعلان کړی چې د روان 2015 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دغه هیواد د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان الات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه دغه راز وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستانه د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دی وایي اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 25 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پرې راځي. ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان الات واردوي بیا وایي
نو اوس موږ چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
پامدی حال کې د ازبکستان د ایسای ملي کمیټي اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3 لک 40 زره افغان سوداګر ازبکستان پاکستان ته تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.68 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګري ځلارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګري راکړې ورکړل باندې دروسه یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. دغه راز د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوب په ناشته میشه
دا په داسې حال کې دا چې لتیر او څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګري او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام وړ مالی زیانونه اړولي. د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هیواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندېدو اعلان کړی او آن افغان سوداګرو ته له پاکستاني لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
په کابل کې د وزوري چمن چې له اوږدو کلو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینو او سبا سیالیو ځای و، اوس د واټونو د سر پلورونکو او استفاده شوو توکو پلورونکو په بازار بدل شوی. د واټونو د سر یو شمېر پلورونکي وایي له کوم وخته چې د دوی کراچۍ وزوري چمن ته لیږدول شوي پلور یې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوي پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل. هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نو مې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لرې یو. تر څو چې خلک دلته بلدېږي
تمرین کوو د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خروړلې وای دا یو موقتی اقدام دی. د دې د ریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15 د ویډیو پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
دواتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. لامده عمله فعلا دوی د خار د نظم ښه کېدو لپاره دی سیمه کې دی. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دی.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ خپل جشن تجلول او دلته په دا چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپور به هم کوله. خدای دې وکړي چې بېرته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تک شین شي او خلک دې ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل شوی و او آن په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم دغه پروګرام په ورستۍ برخه کې د اوبو د کړکیچ په ارتباط باندې یو مفصل ریپورت لرو، دا چې په پلازمینه کابل او ګڼ نور لوی ښارونو کې افغانان د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او اندېښنې شته چې په راتلونکو کلونو کې که د اوبو د مدیریت غمه ونه خوړل شي نو ممکن دغه کړکیچ لا پسې د خلکو لپاره زیان من تمام شي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل ریپورت چې احمد شیبر جوړ کړی.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوي دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عمامه سره اوړي، د بله ځایې سره اوړي، د چا د ټانکیې سره اوبه راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمه نه لرو، د څښاک اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي. څه مولره لاغه مچ شوي ده.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل 80% کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاصلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نه شي، یعنی داسې سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال ته تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاست درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو غو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې پر سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو، د ځمکې پر سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ ولې شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عملو کې او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز برته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی او په افغانستان کې د شاک د اوبو اصلي سرچینې دي. د فاضلاب ترڅنګ د مزګي د سر او بک کړوي، د مزګي د سر او بک چې د مزګي د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاریه چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په خندار کې نسب کومه خارې ستونزې موږ لرو. د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې سودا اچولی شو. دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکي د خپل سودا راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی اوپر د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویلې ته سدا ولوې د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي، بل اخر هغه منفذونه یا هغه پرونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندي. د کابل ښار کې د ټولې ویلې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,90,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلق اوبن لري